دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام کړی د خبرونو لندیسته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ځینې کسان د سولې په نسبت ناکراری او فتنه غوره بولي پاکستان ته د ویزې اخیستو پرته د هند د سکانو ورتګ نن پیل شو او د عراق صدر اعظم په حکومتداري کې د سیاسي ګوندونو تیروتنې ومنلې
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی په ټولنه کې د سولې د ټینګېدو او عدالت پر پلي کېدو ټینګار وکړ
د دې لپاره چې سوله موقته نه وي یعنی واقعي سوله وي او په ټولنه کې دوام پیدا کړي عدالت پکار دی یو داسې حالت پکار دی چې څوک ځان مظلوم او بې برخې ونه ګڼي
ځایي امنیتي مقامات وایي چې د کندهار په شاغولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز ځان مرګ ایسوي
شپې په جګړه کې یو شمېر زیات وسلوال طالبانو ته مرجوب لاوختې دقیق ارقام نشته
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د څه باندې 8000 محلونو د رایې شمیرنه پیل کړه خو اوس په مکړه د دې سات خبرونو ته چې اشوخ الله رحیم زوی او زه شفیع سرداری تاسو ته وړاندې کوو
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ځینې کسان د سولې په نسبت ناکراری او فتنه غواړي ښاغلي غنی نن په کابل کې د میلاد نبی د مراسمو برخوالو ته وویل چې یو شمېر کسان په هیواد کې د تشدد او جګړو پر دوام ټینګار کوي ښاغلي غنی په ښکاره د کومې ډلې یا شخص نوم یاد نه کړ خو ویل چې ځینې کسان د سبا په نیت یو اسلامي هیواد رانوي
نن سبا چې موږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په چنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي
ښاغلی غنی ویلي چې سولې ته د رسېدو غوره لار د اسلام د پیغمبر د لارښوونو عملي کول دي
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول افغانستان کې د 8255 محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو بهیر د پیلولو خبر ورکړ د کمیسون یو ویان ذبیح الله سادات امریکا جغ ته وویل په ولایتونو ته د انتخاباتو کمیسون د کارکونکو سفرونه پیل سوي چې ټاکل سوی تر څو ساعتونو هلته د رایو د بیا شمیرلو بهیر پیل سي هغه زیاته کړه چې د څه باندې 8000 محلونو د رایو تفتیش او بیا شمیرلو بهیر ته ټول تخنیکي چمتووالی نیول سوی دی د بلې خوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو کمیسون له یادې پرېکړې سره د مخالفت په ښودلو سره ویلي چې دغه کمیسون له قانون ماتولو څخه لاس نه دی اخیستی یاد ټیم خپلو ټولو ولایتي ناظرینو ته لا ښوونه کړې چې د موضوع تر روښانتیا پورې د بیا شمیرنې په بهیر کې ګډون ونه کړي
د قندر سیمه چارواکوي طالبانو د دې ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په یو مرکز موټر بم او وسله وال برید کړی دی دغه برید د دې ولسوالۍ په چینار سیمه کې د قندار اورزګان د لوی لارې د ساتنې په پولیسو شوی د قندار د ولی ویان بهیر احمد احمدی امریکا غږ ته وویل چې په لوړ شمېر وسله والو ته شهره د پولیسو په یو مرکز نن سهار وختي برید کړی و خو د مرګ ژوبلو په هکله یې څه ونه ویل
خبرونو ته دوام ورکوو د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې برلین غواړي د افغانستان د شخړو په هوارولو کې فعال رول ولوبوي د خبر تفصیل د تاج امنیت خبروي
میرمن مرکل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د جمعې په ورځ ولیدل هغه وویل چې حکومت غواړي د سوریې لیبیا او اوکراین په مسلو کې هم همکاري وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په خپل وار وویل چې واشنگتن او برلین لسختو حالاتو څخه د خلکو د ژغورنې په خاطر ګډ کار کړی دی آلمان د افغانستان مهم سیاسي او پوځي ملګری بلل کیږي اوس مهال څه باندې زر جرمن پوځیان په افغانستان کې دیره دي تاج امینیار امریکا غږ واشنگتن
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا پاکستان ته د ویزو اخیستو پرته د هند د سکانو ورتګ نن پیل شو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه نوښت پیل کړی دی چې له مخې د هند سکان اجازه لري د انټرنیټ د لارې ځانګړي اجازه واخلي او په کرتارپور کې د گواردارا دربار صاحب زیارت ورشي. دغه زیارت د سکانو په مذهب کې دویم مقدس ځای دی.
په سوریه کې دولتي مطبوعات وایي د سوریې د حکومتي ځواکونو او د ترکیې د پوځ ترمنځ شدیدې جګړې سوي دي. د سنا خبري اژانس په رپورټ کې ویل سوي چې د راسل عین ښارګوټي سره نږدې د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو بل د درنو وسلو ډزې کړې. ترکیه تیره میاشت په سوریې په دې خاطر یرغل وکړ چې کوردي ملیشې د سرحدي سیمو څخه وباسي. په جواب کې کوردي ملیشو د سوریې د حکومت څخه مرسته وغوښته چې د ترکیې د پوځ مخه ونیسي.
د هند سترې محکمې بلاخره د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د یوې لنجبنې ځمکې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړله. د خبر تفصیل د وحیدالله فیضی نه اوري.
د هند په شمال کې د دغه ځمکې پر سر د اوا د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ یو اوږد او بحث پرونکی جنجالو. ملتپالو هندوانو د سر پاسه وی پیړۍ راهیسې په دغه ځمکه د خپل عبادت ځای د جوړولو غوښتنه کوله. د هند سترې محکمې د حکم له مخې اوس هندوان اجازه لري چې په دغه ځمکه معبد جوړ کړي او په بدل کې مسلمانان ته بل ځمکه ورکول کیږي چې خپل جماعت پکې آباد کړي. د شپاړسمې پیړۍ پورې مربوط یو جماعت چې په دغه ځمکه آباد شوی و په 1992 کال کې د هند سخت دریځ ونړاوه چې دغه اقدام د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي ډکو پیښو سبب شو. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته دوام ورکوو. په یونان کې د تروریزم ضد پولیس وایي اتلس کسان د تروریزم ضد عملیاتو کې نیولي دي. پولیس وایي د کینلاسو سخت دریځو په خلاف عملیاتو کې د وسلو یوه ذخیره هم پیدا سوې. پولیس وایي د تروریزم ضد قطعې په 14 کورونو چاپې اچولې او دغه کسان یې نیولي دي. پولیسو همدارنګه 15 کلاشنکوفونه، 2 توپنچې، لاسي بمونه او ګڼ شمېر چاودېدونکي مواد نیولي دي.
د لبنان مفتی اعظم نن د تخنیکی کارپوهانو او په نظام کې د وسنۍ سیاستوالو پښتون د یوه بیړني حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د معترضینو غوښتنې ته ځواب وویل شي. لبنان کې د څو اونیو راپراخو مظاهرو وروسته سیاسي او اقتصادي وضعیت خراب دی او له همدې امله صدر اعظم سعد حریری د خپلې دندې استعفا ورکړه. او وروستی خبر دا چې د پیراق کې د دولت ضد اعتراضونو په دوام کې د هیواد صدر اعظم عادل عبدالمهدی منلی چې د هیواد سیاسي ګوندونو په حکومتداري کې تېروتنې کړي دي. ښاغلی عبدالمهدی چې نن یې خبرې کولې د اصلاحاتو د راوړلو په ژمنې د اعتراض کوونکو نه وغوښتل چې په عراق کې د عادي ژوند بیرته ټینګېدو ته اجازه ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. در نوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی براسو د رپورټ چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګېدو مسله د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې شامل ده. خوشاغلی غنی د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره په ټولنه کې د عدالت د پلي کولو اړتیا هم ممکنه ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواری له کابله رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبه په ورځ د مسلمانانو د سر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت پارک کې وی جوړ شوی غونډه ته په وینا کې د اسلام په دین کې د سولې په اهمیت د خبرو پر مهال ویل چې د سولې په برخه کې د مسلمانانو د پیغمبر د سولې د پیغام څخه بل مهم پیغام په نړۍ کې نشي موندل کېدلی. ښاغلی غنی ویل چې سوله د حق او پر جنگ باندې ټینګار د باطل لار ده.
نن سبا چې تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابی لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره په ټولنه کې د عدالت په پلي کېدو هم ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام دین تر بل هر دین زیات په عدالت باندې تاکید کړی.
د دې لپاره چې سوله موقته نه وي، یعنی واقعي سوله وي او په ټولنه کې دوام پیدا کړي، عدالت پکار دی. یو داسې حالت پکار دی چې څوک ځان مظلوم او بې برخې ونه ګڼي.
جمهور رئیس غنی سولې ټینګېدو په اړه دا هیله په داسې حال کې څرګنده کړې چې د څو اونیو ځنډ وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره نړیوالې هڅې پیل شوې دي. د دغو هڅو په لړ کې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو د اساسو په ګډون په چین کې یوه بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت ویلي چې دې غونډې د ګډونوالو یو لیست ترتیب کړی، طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه کړې. د بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي فعالان د طالبانو اساسو سره د خبرو لپاره نن د قطر پایتخت دوحه ته تللي دي. د دغه پلاوي یو غړي خیر الله شینواری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا پلاوی غواړي چې د افغان حکومت نظریات د طالبانو او د طالبانو نظریات افغان حکومت ته ورسي.
د سوله پالو افغانانو یو پلاوی قطر ته ځي تر څو له طالب مراکشانو سره د سولې په فعلي پروسه باندې، د سولې په توافق باندې او هغه څه چې له سولې وروسته پیښیږي هغې باندې بحثونه ولري، نظریات تبادله کړي، د دې خوا پیغام هغوی ته یوسي، د هغې طرف د طالبانو پیغام دلته حکومت ته راوړي او هغه نیمګړتیاوې چې په منځ کې دي، هغه ګونګ حالت چې په منځ کې دی هغې ته یو څه وضاحت ورکړي.
دا لومړی ځل دی چې د افغانانو یوه ډله د طالبانو او افغان حکومت د اساسو د نظریاتو د انتقالولو لپاره لاس په کار کیږي. تر اوسه لا طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د سیاسي چارو یو کارپوه انتظار خادم د سولې په تړه روسي هڅو ته په کتنې وایي چې د افغانستان په جګړه کې ټولې ښکېلې غاړې د سولې پرته بل بدیل په مخ کې نه لري. خو ښاغلی خادم د سولې پر خبرو د افغانستان د جمهوریت ټاکنو د اغېزو په هکله وایي چې ټاکنو او د سولې مسلې د افغان حکومت او د حکومت بهر سیاسي مشرانو سره ویشلي چې ګټه طالبان ته خاګلی خادم ویل چې کاندیدان او په ځانګړي ډول اپوزیسیون د حکومت سره د سولې په مسله کې او یا هم د ټاکنو په مسله وران دي.
بل طرف طالبان کتی ته موږ وایو چې کورنۍ فکټورونو برسېره د سیمې د هېوادونو ملاتړ یا په فزیکي لحاظ باندې یا هم په رواني لحاظ باندې طالبان د جګړې د تعاون سبب ګرځي. هغوی خپل استراتیجي بدله کړې ده چې په دې کې پاکستان او چین او روسیه او ایران شامل دي. بل طرف ته امریکا ده او هغوی دپاره د راتلونکي کال انتخابات مهم دي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول مختلف مسائل چې موږ په هڅه کوو په خپل ذات قدم په قدم باندې موږ ټول کار کوي.
ښاغلي خادم ویل چې که دغه ټول عواملو ارزونه وشي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره امکانات د بل هر وخت څخه زیات شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسون رسمان د سباندې 8000 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړه، خو ورسره یو شمیر ټاکنیزو ټومونو مخالفت شولې او په دغه پروسه کې لګډون څخه منصرف شول. دا ټاکنیز ټومونه وایي چې د کمیسون دا پریکړه غیر قانوني ده. په دې باره کې پامکړی د رحیم ګل څاروان رپورت.
په داس حال کې چې د ټاکنو د کمیسون د نوي مهال ویش په اساس د راتلونکو پنځشنبه په ورځ د ورسمشي د ټاکنو نړۍ پایلې باید اعلان شي، خو نن د کمیسون په سلور د شولایتونو کې د زرګونو محلونو د رایو بیا شمیرنه او د موادو لیږد ولایتونو ته پیل کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسون نن وویل چې د 2255 محلونو رای له سره شمیري. د کمیسون وایي چې د دیرشو په شاوخوا کې څارنیز بنسټونه د دې پروسې نه څارنه کوي. ټاکنو د کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې کمیسون په دې اړه تیره شپه پریکړه کړې ده.
کلف یو چې بیا هم دغه بیا شمیرنه په تیزی سره په ولایتو کې په ټول شفافیت سره موږ تر سره کوو او موږ کولای شو کوشش دا ده چې وکولای شو دغه کوم تاریخ چې موږ اعلان کړی دا تطبیق کړو.
د ګلبدین حکمتیار رحمت الله نبیل د ټیمونو ترڅنګ د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم د کمیسون دا کړنه غیر قانوني بللې ده. دا ټاکنیز ټیم وایي چې له بیا شمیرنې وړاندې کمیسون دی د 1020 رایو کامله تصفیه د مخکې او وروسته د وخت رایو او د 2422 محلونو غیر بایومیټریک مواد برخلیک معلوم کړي.
که رسیدګي ونشي موږ ناظرین په دې ناقانونه پروسه کې ګډون نه کوي چې د رایو بیا شمیرنه ځکه لومړی تصفیه ونشي موږ نشو کولای چې بیا شمیرنه ته لاړ شو او کمیسون چې هر ډول قانون شکنۍ ته لمن وهي د دې ټول مسولیت او د بحران درامنځته کېدو مسولیت به بیا د کمیسون پر غاړه وسی.
خو د ورسمشل غنی ټاکنیز ټیم بیا وایي چې دا بیا شمیرنه باید له وړاندې پیل شوې وایي.
هغه اساس مواد چې نن د لیکت په حال کې دي، هغه تخنیکی همکاران چې د ټاکنو خپلواک کمیسون له ادرس نه ولایتو ته لیږدول کیږي دا پروسه باید څلور ورځې وړاندې لیږدول شوی ول. اما متاسفانه دا چې د سینو ادرسول طرفه د ځنډ او خنډ سره مخامخ شول.
د ټاکنو کمیسیون اوس هغه احتمال نه ردوي چې د نومبر په 14مه د ولسمشۍ د لومړنیو پایلو په اعلان کې بزن راشي. د کمیسیون ویلي چې لا اوس هم لس ورځې شاته پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز ځان مارکی شوی. د بلې خوا ځایي امنیتي مقامات وایي چې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو په برید کې د ولسوالۍ مرکز د څو ساعتونو لپاره په سقوط کې و. وروسته افغان تازه دمه سرتیرو بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستل. خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لري.
امنیتی مقامات وایي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د کندهار روزګان د لوی لارې د پولیسو د ساتنې پر مرکز ډلیز برید د یو ځانمرګي هاموي موټر بم په وسیله پیل شو چې د شنبې د ورځې تر ماپښین پورې دوام درلودي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارگزی آشنا رادیو ته وویل چې افغان قواوو دغه ډلیز برید ځپلی او تر 30 تنو پورې وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله وشتې، خو په دقیق ډول یې د وژل شوو او ټپي کسانو شمیر په ډاګه نه کړ. نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله وشتې.
سهار پر شپږ بجې وسلوالو طالبان د شهیدکوټ ولسوالۍ د چنار په سیمه کې پر کنډک شاره پر کرالګه حمله کړې ده چې یوه ارادم وې پټاو کړې ده چې په هغه کې یو عسکر شهید شوی دي او څلور څه زخمیان. وروسته زموږ پولیسو مقاومت کړی دی چې وسلوال یې په شا تمبولی دي او د دېرش کسانو خوا کې وسلوالو ته تلفات اوښتې دي.
د شاولیکوټ ولسوالۍ ولورپوړي امنیتي مقام د نوم نخپرېدو په شرط آشنا رادیو ته وویل چې په یاد وسلوال او ځانمرګي برید کې 15 پولیس وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د کندهار روزګان لویه لاره په عمومي ډول ناامنه ده چې تر برید لاندې پولیسو د دې لارې د امنیت ساتنې دنده په غاړه درلوده. بلې خواته د شاولیکوټ ولسوالۍ په گاوند کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ پر مرکز هم د چارواکو په وینا وسلوالو ډلیز برید کړی چې د ولسوالۍ مرکز د څو ساعتونو لپاره سکوت کړی او په جګړه کې دواړو لورو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال د ارغنداب د جګړې په اړه وایي چې دا مهال افغان ځواکونه د ولسوالۍ په مرکز کې ځای پر ځای دي.
د تیر شپې په جګړه کې یو شمیر زیات وسلوال طالبانو ته مرجوب لاوخته دقیق ارقام نشته د موږ سره تر اوسه پورې. او همدارنګ ملي پولیس ته هم مرجوب لاوخته چې په نسبت طالبانو کم ده، خو البته تاییدو چې لري. خو د ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ هغه ساحه ټوله د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او نور کومکي ځواکونه هم رسیدلي دي. اوس هلته وضعیت ښه ده.
د زابل یو امنیتي مقام د نونو شولو په شرط آشنا رادیو ته وویل چې په برید کې 15 تنو نفوذي پولیسو اساسي برخه درلوده چې لومړی د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر له خپلو درو تنو ساتونکو سره وژلي او تر هغه وروسته د ولسوالۍ مرکز ته د وسلوالو د ورتګ زمینه برابره کړې. سرچینه زیاتوي چې د ولسوالۍ امنیه قمندان هم د پیښې په تړاو د ملي امنیت ادارې نیولې دي. وسلوالو طالبانو د کندهار د شاولیکوټ او د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعای کړې.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس وایي په سوریه کې د تیلو ذخیرې ورته لومړیتوب لري او سره له دې چې د ترکیې د سرحدي ساحو څخه امریکایي ځواکونه ایستلي، بیا هم هغو سیمو ته عسکر لیږي چې د تیلو زیرمې پکښې وي. حکومتي مقامات وایي امریکا نه غواړي یو ځل بیا د داعش وسلوال دغو ذخایرو ته لاسرسی پیدا کړي، خو څېړونکي په بل نظر دي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي د جمعې په ورځ په ژنیو کې د سوریې پر اساسي قانون د باز غونډه چې پکې د سوریې حکومت د رژیم مخالفین او مدني ټولنې استازي ګډون لري د تمې خلاف ډېره ښه پر مخ وړه.
هغوی په جدي توګه یو بل ته غوږو. ځینې وخت داسې بحثونه ډېر پیچلي وي. حوصله غواړي چې کینی او بل طرف ته چې د مسایلو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي غوږ شي. خو زه فکر کوم د ستونزمنو ناوړه مسایلو د هواري په اړه بحث پیل شوی او زه په دې اندیم چې وویل شي بحث ډیر مسلکی وو.
بل خوا ټاکل شوی ده د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د نومبر په 14مه نیټه واشنگتن ته راشي. د سوریې په شمال کې د کوردی جنگلې په وړاندې د ترکیې عملیاتو د امریکا د کانګرس ګنج میر غړي په غوسه کړي او پر امریکا غا کوي چې په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګوي.
So we continue to push for
مخبه د اقتصادي بندیزونو لپاره فشارونه ته دوام ورکړو څو تر هغه پات شي چې د اردغان حکومت د داعش په وړاندې زموږ د متحدینو یعنی د سوری د دیموکراتیکو قواو په وړاندې عملیات روان کړی وي.
د داعش په اړه د اندېښنو په دوام یو بل سناتور له ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وکړه څنګه ډاډ ورکولی شي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته داعش له منځه تللی دی. سناتور چک شومر واضح کړه چې دی اردوغان ته د ټرمپ په بلنه هم خوشحاله نه دی.
صادقانه ووایم دا ډېره عجیبه ده چې جمهور رئیس ټرمپ داسې یوه مستبد ته د ښه راغلاست چمتووالی نیسي کوم چې وروستي اقدامات یې زموږ شریکان او متحدین ګواښي.
ټرمپ تیره میاشت د ترکیې د عملیاتو د پیل په ورځ اردوغان ته لیک واستوه او په لیک کې ویلي وو ډیر سختګیره موسه احمق موسه. اردوغان پر لیک انتقاد وکړ، هغه یې له درناوي لرې وباله او د سپینې ماڼۍ سفر یقیني نه ښکاره کېده. خو کارپوهان وایي په کور دننه او بهر په سوریه کې احتمالي جنګي جنایتونو ته په کتو ټرمپ او اردوغان دواړه هیله مند دي چې د امریکا او ترکیې په نږدې اړیکو بیا ټینګار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې خپله رهبري له اچین څخه د ډیورنډ کرښې هغې غاړې تیرا سیمې ته انتقال کړې ده. هغه وایي په ننګرهار کې یې د داعش ډلې ملا ماته کړې ده. پام وکړي رپورټ. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په جلال آباد کې د داعش او طالب وسلوالو د تسلیمۍ په مراسمو کې خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې د رهبرۍ سیمه له اچین څخه د اورګزو سیمې ته انتقال کړې ځکه د اچین په بندر کې ځای نه و پاته. والی وایي د اچین بندر چې د داعش ډلې د خراسان مرکز ګڼل کېدی اوس د امنیت ځواکونو په لاس کې دی.
هغه لارې په داعش باندې اوس تړل شوي دي ځکه چې بندر د چین آخري سرحد ده. زمونږ پوستې هلته ځای په ځای شوي دي. اخواته د داعش اوسنی خلافتو یا رهبري چې کومې وه د هغه په ورکزو سیمه کې ده، نو د هغه ځای نه دې ورته راتګ قطع شوی دی.
هغه وایي داعش ډله یې ماته کړې ځکه نو حکومت ته یې د جنګیالیو د تسلیمۍ سلسله هم توده سوې ده. والی وایي په تازه تسلیم سو وسلوالو کې 22 داعش او 8 طالبان دي.
دا 9 کس دي چې دا ټول د داعش غړي دي او 8 کس د طالبانو دي. دي کې یو کس د پاکستان دی سره د مېرمنې هغه هم تسلیم شوی دی.
په تسلیم سو وسلوالو کې ځینې وایي له مجبوري له هغې ډلې سره پاته وه خو چې موقع پیدا کړه نو حکومت ته تسلیم شول.
هلته مو زه او داوی راتلای نه شو اوس موقع جوړه شو راته هلته مو واړه نشو ریسل ما خو واړه ممل کوو واړه نشو ریسل بل طریقه بس هدا ټول راوته منګه موړو په باندې وروځي.
د ننګرهار د والی د امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي وایي ډیر نور داعش وسلوال به هم په نږدې ورځو کې تسلیم سي او دغه ډله د ننګرهار په کوم سیمه کې پاته ده.
انشاءالله دا پته په پای کې وګرځي چې پاته یغه بم بیا داسې میز جوړیږي او تاسو بس اندا د نظامی فشار په اساس تسلیم سي او نور به هم راځي او ننګرهار د داعش څخه نور زه دا وایم چې خلاصوي دي.
اوس مهال د ننګرهار د یو شمیر ولسوالیو لیرې پرتو سیمو کې داعش وسلوال سته چې چارواکي وایي عملیات پکوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
د پکتیکا اوسیدونکي د دې ولایت په بارمل ولسوالۍ کې د پولیو وروستیو دوو مثبتو پیښو اندېښمن کړي. دوی له دولت څخه بارمل او نورو ولسوالیو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. عبدالملک شفق په دې باره کې رپورټ لري.
بارمل د پکتیکا یو له سرحدي ولسوالیو څخه ده چې د پاکستان له جنوبي او شمالي وزیرستان سیمو سره شاوخوا 315 کیلومتره ګډه پوله لري. په 2014 میلادي کال کې په دې ولسوالۍ کې د پولیو و مثبت پیښې رامنځته شوې چې ډیری یې د وزیرستاني کډوالو په ماشومانو کې وې. له کابو 3 ځنډ وروسته یو ځل بیا تازه د همدې ولسوالۍ 2 ماشومان د پولیو وایروسي ناروغۍ ښکار شوي دي. پکتیکا وال ولسونه وایي دولت او نور مسؤول بنسټونه دي د پکتیکا برمل او نورو هغو ولسوالیو ته چې د پلج ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر پکې دی لازمه پاملرنه وکړي. په دې اړه د پکتیکا دوه تنو اوسیدونکو حضرت شاه نورزاد او کلیم خان امریکا غشت ویل
داسې په پکتیکا ولایت کې دوه فیش دی پولیو سب سوی دی، د مج لپاره او د پکتیکا بلکې د ټول افغانستان لپاره د خوشنونکې خبر ده چې پس له دریو کلو د برمل په ولسوالۍ کې بیا دوه فیش سب کیږي. دولت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. هغه سیمو ته چې واکسین نه رسیږي، هغه سیمو ته چې ټیمونه نه رسیږي، باید د ټیم په رسولو کې د ولس په همکاري هلته باید د دوی خپل ټیمونه ورسوي او دغه سیمو باید کور کړي.
او میر وار شیتا اختر من یی پدنا بچ مثال مشتا ار شیر اور اسیجی ډیره بیماری دی، ډیر تکلیف نه دی. میر دو حکومت دا ارز دا چر ور اسیجی میر پدا د دن ډیر خوشول وی په وکسین دا مت لاری پدنا ارور چ وکسین وی دا بیماری مثال ور سره ور کیجی پدنا بعد ور چک صاحب یا جتیجی چې وکسین نه وی بیماری جتیجی چې وکسین وی بیا کنټرول کوي.
بلخوا د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي هڅه کوي د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي وکړي، خو په یاد ولسوالۍ کې د امنیت نشتون دوی تر ټولو لوی ننګونه بولي. محمد نور چې د عامې روغتیا ریاست کې د پولیو اړوند د جلی سانګې مشر دی وایي د برمل ولسوالۍ تر څنګ د پکتیکا ډیری نورې ولسوالۍ هم د پولیو وایرس له جدي خطر سره مخ دي. د روغتیایي مسولینو په وینا د واکسین په اړه ناسم پوهاوی او په خلکو کې د سواد د کچې ټیټوالي ترڅنګ په هیواد کې روانې جنگ جګړې د پولیو ضد واکسین د تطبیق پر وړاندې تر ټولو غټ خنډونه بلل کیږي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
قدر منور دن کو د خبرونه په پای کې پامکړی لاندو خبرونه ته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ځینې کسان د سولې په نسبت ناکراری او فتنه غوره بولي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د میلاد النبی د مراسمو په برخوالو ته وویل چې یو شمېر کسان په هیواد کې د تشدد او جګړو پر دوام ټینګار کوي. ښاغلی غنی په ښکاره د کوم ډلې یا شخص نوم یاد نه کړ، خو ویې ویل چې ځینې کسان د ثواب په نیت یو اسلامي هیواد ورانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول افغانستان کې د 8255 محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو بهیر د پیلولو خبر ورکړ. د کمیسون یو ویان ذبیح الله سادات امریکا ژغ ته وویل ولایتونو ته د انتخاباتو کمیسون د کارکوونکو سفرونه پیل سوي چې ټاکل سوې تر 3 ساعتونو هلته د رایو د بیا شمیرلو بهیر پیل سي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو د دغه ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو مرکز موټر بم او وسلوال برید کړی. د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې برلین غواړي د افغانستان د شخړو په هوارولو کې فعال رول ولوبوي. پاکستان ته د ویزې اخیستلو پرته د هند د سکانو ورتګ نن پیل سو. په سوریه کې دولتي مطبوعات وایي د سوریې د حکومتي ځواکونو او ترکیې د پوځ ترمن شدید جګړې سوي دي. د سنا خبري آژانس پر رپورټ کې ویل سوي چې د راس العین شارګوټ سره نږدې د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو بل د درنو وسلو ډزې کړې. د هند په شمال کې د دغې ځمکې پر سر د دعوا د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ یو اوږد او بحث پارونکی جنجال و. ملتپالو هندوانو د سپاسه یوې پیړۍ راهیسې په دغه ځمکه د خپل عبادت ځای د جوړولو غوښتنه کول. په یونان کې د تروریزم ضد پولیس وایي 13 کسان د تروریزم ضد عملیاتو کې نیولي دي. پولیس وایي د کڼلاسو سخت دریځو په خلاف عملیاتو کې د وسلو یوه ذخیره هم پیدا سوې ده. پولیس وایي د تروریزم ضد قطعې په 14 کورونو چاپې اچولي او دغه کسان یې نیولي دي. پولیسو همدارنګه 15 کلاشنکوفونه، 2 توپنچې، لاسي بمونه او ګڼ شمېر چاودېدونکي مواد نیولي دي. او د آلمان جمهور رئیس او د هنګری، پولین، سلواکیا او چیک مشرانو نن د برلین د دیوال د نړیدو د 1.5 کلیزې په رسمي غونډو کې برخه واخیسته. قدر من اوریدن کو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. لږ ورسته به دری خبرونه.